ځوانانو سره تاوتریخوالی کیږي، د دې تاوتریخوالی پایلې به څه وي؟ ځوانان او د کورنۍ مشران څنګه کولای شي چې د کور له چاپیریاله تاوتریخوالی وباسي او ستونزې په مهربانه رویه حل کړي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد، په ځینو کورنیو کې د کورنۍ مشران ځان ته د حق ورکوي چې یو ځوان یا ماشوم ووهي او له کورې وشړي، ولې دوی دغسې کار کوي؟
کیدای سي یو لامل یا یو ټولګه د لاملونو کوچنیوالی پورې له روزنیز اړخه ور وګرځي. پلار او مور چې کوم چاپیریال کې روزل شوي دي، هغه به زیږ چاپیریال و، دوی زیږ چلند زده کړی. دویم مورد دا دی چې د اوسني ځوان عقلانیت له مخې زموږ اوسنی نسل نشي کولای په یو معنی د خپل مخکینی نسل سره همغږي ولري، عقلن او شعورن. د هغوی پوښتنو ته، د هغوی ننګونو ته، د هغوی اړتیاوو ته او د هغوی اندېښنو ته ځواب نشو ورکولای. په دې خاطر له معقولیت نه خبره ووزي او فزیکي برخورد ته رسیږي. دریم لامل هم کیدلی سي د معرفتي یا پوهنیز وي، یعنی کیدلی سي پخوانی نسل داسې فکر وکړي چې زموږ اوسنی نسل د دوی له ولکې ووتوک دی او له دوی سره فزیکي برخورد یوازینی د حل لارو ته ښکاري. دا ټول راګرځي ټولنیز شعوري وادې پورې. زموږ واده هم له نسلي اړخه، هم له سني اړخه، هم له جنسیتي اړخه، هم له جوړښتیز اړخه په کورنیو کې ستونزې لري، ځکه په فزیکي برخورد باندې دا خبره تمامېږي.
کله چې یو ځوان له کوره ایستل کیږي، پایلې به څه وي؟
دا له رواني اړخه ډېر بد حس دی. هغه کسان چې کورنۍ ورته تکیه معرفي سوې ده او کورنۍ خپله تکیه او پناه بولي، هغوی بې پناه کیږي او بې تکیه کیږي. دا له رواني اړخه دومره بد خلا ذهنن پیدا کوي او دومره بد احساس وګړي ته ورکوي چې آنن په هماغه څو دقو څو شېبو کې هر کار کولی شي، ځکه ځینې پرېکړې هماغه آنن چې نیول کیږي، هماغه لحظه کې نیول کیږي، هغه پرېکړې ډېرې بدې پایلې تر اخر د عمره پورې درلودلی شي، هم کورنۍ ته هم خپله دغه کس ته چې وهل سوی یا ویستل سوی. بل مورد دا دی چې مونږ وګړی د ګډ چاپیریال نه وباسو شخصي چاپیریال ته او یوازینی چاپیریال ته، هلته دی د خپل د ټول ژوند لپاره او د ګډ ژوند لپاره تصمیم نیسي. یعنی مونږ په انزوا کې آمدن انزوا کې وګړي واقع کوو، هغه چې بیا شعوري وده یو څه لري، هغوی بیا کولی سي په تنها ځای کې هم داسې پرېکړې وکړي چې د ټولو لپاره ډېرې ننګونکې نه وي او ستونزې منځ ته راوړي او شخصي دنیا کې ورته مفید او ګټورې وي، یا هم نه وي. او که ډېر احساساتي وضعیت وي، لومړنۍ شېبې وي، داسې پرېکړې هم کولی شي چې هم د ده د ژوند لپاره، هم د ټولې کورنۍ او چاپیریال لپاره د اندېښنې وړ پرېکړې دي. له رواني اړخه ورته ستونزې پیدا کېدلی شي، تکلیفونه او داخلي تکلیفونه، او له ټولنیز اړخه ځینې داسې صدمې د ده اعتبار ته او د ده روابطو ته او اړیکو ته ورسېږي چې کېدلی شي ډېر کارونه بیا ونه شو جبران کولی.
د یو ځوان چې دغسې یو پلار وي چې ډېره خشنه رویه ورسره کوي، وهي یې له کوره شړي، هغه باید څه وکړي چې د ځان په وړاندې د پلار دغه رویه راښه کړي او پلار یې دې ته اړ نه شي چې دی له کوره وباسي؟ او پلارونه بیا څنګه کولی شي چې مثال ځان دومره راکنټرول کړي چې له خپلو اولادونو سره دغسې چلند ونه کړي چې بیا سبا ته دوی ته نورې ستونزې پیدا شي؟
مونږ د بدلون په داسې وضعیت کې یو چې تقابل موجود دی او ډېر خطرناک ټکر د نسلونو منځ کې راغلی دی، د پوهېدنې منځ کې راغلی دی، د پرېکړو تر منځ راغلی دی، او د چلند د ترسره کولو په وړاندې داسې خنډونه شته. په داسې یو شرایطو کې طبیعي ده، دا مونږ باید طبیعي وګڼو، د ځینې ټولنپوهانو نظر دا طبیعي مسله ده چې داسې ستونزې به راپیدا کیږي. تر یو کچې پورې دواړو طرف ته کولی شو ځینې سپارښتنې وکړو، هغه دا چې دواړه خپل د تاوتریخوالي د درجې د رقموالي کوښښ وکړي او دواړه خو شعور ته راوبولو او منطق ته راوبولو. اما دا په دې چاپیریال کې څومره ممکنه ده؟ په طبیعي ډول سره دلته ډېره ممکنه نه ده، ډېر لږ دا امکان شته دی. تاسو د ښاري چاپیریال نه چې ووځئ کلیوال چاپیریال ته، هلته د تاوتریخوالي د کنټرول منطق ډېر کم دی. بناءً زمونږ اوسنی نسل له دې ستونزې سره مخ ده او دا په شخصي بڼه باید ورته د حل لار پیدا کړو. هغه څوک چې په خپله دې مسلې سره مخ دی، هغه باید د یو خاص سنجونو په اساس باندې خپل راتلونکي لپاره اوږدمهاله او مثبته پرېکړه وکړي. له دې ستونزې سره په هر معنا سره مخ دی. زمونږ عرفي د حل لار ورته دا ده چې نږدې دوستان، د کورنۍ نږدې غړي، محل کې مشران، دوی ورسره کومک کولی سي چې د ستونزې حل کړي. اما د ستونزې حل په کوم لوري ده؟ معمولا که پخوانی لوری باندې بیا هم مونږ د نورو ستونزو د زیږیدلو شاهدان یو. معمولا که په نوی مسیر باندې وي، یعنی د ځوان نسل په ګټه باندې د ستونزو حل کیږي، هغه زمونږ د ځینو عرفي او کلاسیکو ارزښتونو او سنتو ماتېدنه ده. په ټوله کې یو طرف باید قرباني ورکړي چې زه د ځوان نسل پلوی.
څېړنو ښودلی چې له ماشومانو او ځوانانو سره تاوتریخوالی د هغوی د مغزو جوړښت خرابوي، په اعصابو کې یې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له دوی سره له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه چلند خپلو تیروتنو ته متوجه شي، هم به یې په راتلونکي کې نه تکراروي او هم به دا کار د هغوی د مهارتونو په لوړولو کې ډیر ګټور تمام شي. د تندې څانګې دا خپرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګی د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام مو د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس د تیرو 15 میاشتو فعالیتونو ته ځانګړی کړی دی. په دغه برخه کې به د کرکټ بورډ له عمومي رئیس ښاغلي عزیز الله فضلي څخه بیلابیلې پوښتنې او خبرې اترې ولرو. پیل له دې څخه کوو فضلي صاحب، چې په تیرو 15 میاشتو کې تاسو څومره توانېدلی یاست هغه ژمنې مو چې له ولس او خلکو سره کړی وی هغه عملي کړئ؟
څنګه چې ما په خپل لومړي کانفرانس کې دوی وادوالو سره ژمنه کړې وه، او خصوصا د کرکټ د مینوالو سره، چې هغه څه به کوو چې د کرکټ د پرمختګ د کامیابۍ بایس ګرځي او دوی وادوالو غوښتنې وي هغه به کوو. الحمدلله د 15 میاشتو په شاوخوا کې چې موږ کله دغه مسؤلیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی، په هغه کې په لومړي قدم کې ما د وادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ دپاره د غوراوي پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغې کې کافي اصلاحات راغله. همداسې مو دوه مجمن همدا وه چې په دننه اداره کې به اصلاحات راځي. آیان ته به بیان نه وي، ځکه ټول هیوادوال ویني چې په اداره کې هم هغه اصلاحات راغلي دي چې هغه هم د کرکټور ته ضرورت وه او هم د ادارې ضرورت وه. البته دا ټول اصلاحات چې راغلي دي دا د دې دپاره د کرکټ د یو ښه پرمختګ دپاره، دا کوم اوږدی عدلونو بدلون نه و. په هغه کې یو غټ خبر یا د هیوادوالو سره یا د کرکټ د مینوالو سره دا همیشه چې دوه او درې عمومي رئیسان تغیر و تبدیل شول اجرایي رئیس په خپل ځای باندې، نو د وخت په تیریدو سره د اجرایي رئیس هغه کاري دوره چې زموږ د اساسنامې د قوانینو مطابق باید درې کاله وي، خو زموږ پخواني اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي تقریبا 4.5 کاله دلته کار کړی، نو دا اساسنامې مطابق او د رئیس جمهور د حکم د هدایت مطابق کوم حکم چې مشترکه شوی دی په هغه کې واضح ذکر شوی دی چې تاسو خپل د اساسنامې مطابق اجراءات وکړئ. نو اساسنامه موږ ته وایي چې تاسو باید عمومي رئیس هم باید درې کاله خپل کاري دوره پای ته ورسوي، همداسې اجرایي رئیس. نو هغه تغییر هم راغله. درېیمه برخه دا وه واقعا هم د ډیرو هیوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوبډله کې چانس نه ورکول کیږي. نو یو دوه درې مثال یې تاسو ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري. ضیا شریفي چې د لومړي ځل دپاره د کورنۍ لوبو سه، همداسې اکرام علي خیل چې نه په ملي لوبډله کې کوم رول لري نه د تره زوی لري، خو د دې استعداد او وړتیا و ده ته دا اجازه ورکړه چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یوځای شي. همداسې حضرت الله زازی چې په لومړي ځل باندې ده ته د 500 اوریزو سکواډ کې ځای ورکول شو، او د دې نه مخکې په 40 اوریزو سیالیو کې د هغه ریکارډ جوړ کړي چې هم په انټرنیشنل لیول باندې هم په نیشنل لیول باندې د افغانستان عزت او امیج وساتي. نو دا هغه څه دي چې هم هیوادوال په دې خوشحاله کیږي او هم موږ په انټرنیشنل میدانونو کې د افغانستان امیج ساتو. دا زما د وظایفو سره او دا زما مسؤلیت دی. او ان شاء الله دې نړۍ ته به ادامه ورکو.
من فضلی صاحب بل پوښتنه دا چې لاس داسې نور سپاتې دي، داسې نورې وعده ژمنې هم شته چې هغه هم باید پوره شي او ولس ورته سترګې په لار پاتې شي؟
واقعا هم زه دا یوه خبره همیشه د رسنیو سره کوم چې کرکټ دولتي لوبه نه ده، کرکټ د ملت لوبه ده. ملت په دې معنی چې همیشه خپلو هیوادوالو مونږ ته دعا کړې په ټولو خوشحالۍ کې زموږ سره شریکان وي او کم خفګیان راځي موږ لوبه بایلو نو دوی هم خفه وي. نو دا یو واضح خبره ده چې باید موږ د خپل ملت دغه مشروع غوښتنو ته هم غوږ ونیسو. څوک چې د کرکټ د بهبود دپاره موږ ته مشوره راکوي یا زموږ سره همکاري کوي او ضرورت به مشاور یو څه ته چې اړتیا ده او ملت هم دا شی غواړي، خصوصا د کرکټ مینوال، چې موږ په کور دننه کې باید زه نن دا واضح وایم چې متاسفانه موږ تر اوسه پورې څلور یا پنځه هغه معیاري ګراونډونه نه لرو لکه په نورو نړۍ کې او نه هغه سي اکیډمیانې لرو. که چیرته موږ دا شی درلودی نو د دغه آیرلینډ سیریز دپاره یا د نړیوال جام د تیاری دپاره به موږ تقریبا د څلور لکو ډالر په شاوخوا کې په هندوستان هیواد کې مصرف کړي دي په کیمپونو کې. که چیرته موږ په هغه ګرمسیلو ولایاتو کې لکه په ننګرهار یا کندهار یا په خوست کې ښه معیاري اکیډمیانې درلودی نو نن به دغه پیسې هم په خپل هیواد کې مصرفېدلی کور دننه او هم به موږ دا خپل امکانات نه کار اخلو. نو دا مې هم په خاص هغه سکیجول یا کارونو کې ده چې د کار لاندې مې نیولي دي او انشاءالله په دې باندې به هم ډېر ژر عملي کار شروع شي او ټول هیوادوال به د دې شاهدان وي.
یوه غوښتنه چې تل ولس کوي هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نه شي، په کرکټ کې خپلوۍ دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي شته چې د هغوی خپل خپلوان دوستان ورونه لوبیږي، په دې برخه کې هم تاسې خلکو سره کومه وعده کوئ چې دغه لړۍ چې څه ناڅه پخوا پیل شوې ده لا هم لیدل کیږي چې ځینې لوبغاړي ورونه چې ښایي تر نورو لوبغاړو استعداد دومره ښه نه وي او په لوبډله کې لوبیږي، د دې د مخنیوي لپاره هم تاسې هڅې کوئ ولس ته ډاډ ورکوئ چې حق به اقدار ته سپارئ؟
تاسې ته معلومه ده چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او دا د یو خاص استعداد لوبه ده. هر هغه لوبغاړی چې استعداد ولري، دا که د یو ډېر غریب او فقیر سړي زوی وي، بل لوبغاړی که د ده په څیر باندې کمزوري وي، هغه که د وزیر یا د وکیل یا د معین زوی وي، حق یا اولیت به دا غریب لوبغاړی وي، خو البته چې دی د دې استعداد ولري. یوازینی شی چې زه سختو سره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنکړو، باید واقعا هم مشهغه استعدادونو ته وخت ورکړو چې هغه د افغانستان نمایندګي په صحیح توګه کولی شي. دا ورو ورو وراره که چیرته وړتیا ولري، استعداد ولري، نسبت د نورو لوبغاړو د ده استعداد او وړتیا زیاته وي، که پنځه ورونه هم یو ځای په ټیم کې لوبیږي حق یې لري چې ولوبیږي، او که چیرته داسې نه وي، هغه لوبغاړی چې استعداد لري وړتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي، د افغانستان نمایندګي وکړي، هغه په کور ناست وي، او هغه لوبغاړی چې نسبت هغه وړ لوبغاړی ته استعداد کم وي، هغه په لوبډله کې دا کتی د منلو وړ نه.
د غوروي کمیټې په کارونو باندې ستاسې سار نظارت او په زمن کې دخالت هم کوي کله کله د هغوی په کارونو کې او کنه کوي؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ بورډ اداره د دې نه مخکې اجرائی ریاست پوست هم د ولس مشر په حکم باندې په دا تیرو تغیراتو کې تاسې ولیدل چې د ولس مشر د حکم په اساس د اجرائی ریاست د پوست صلاحیت هم عمومي رئیس ته ورکول کیږي، ورکول شوی دي. نو په دې سره اوس دغه اداره په یو سیم پیج باندې سول، یعنې در یو قلم لاندې یوه کومنده اداره ده. دا زما مسؤلیت دی چې د هر مسؤل دا که سلیکشن کمیټي وي، که کورنۍ کرکټ وي، که لوبډله وي، باید دوی ټول کارونه ارزیابي کړو او د نږدې وګورو. په هغه ځای کې چې د مداخلې اړتیا وي بالکل به کوو، یو سالمه مداخله چې د دوی یعنې پوښتنه وکړو چې احمد ولې د لوبډلې نه کښېنول شوی دی او ده ته ولې ځای ورکول شوی، ځکه چې زه خپله یو کرکټر یم، شپږ اووه کاله ما د اټ بال رسمي لوبه کړې، نو زه په دې ټولو وړتیاوو باندې د لوبغاړو هم پوهېږم او ټول لوبغاړي د افغانستان پیژنم. او سره د دې موږ دوی کمیټې ایجاد کړي، چې یوه اجرایي کمیټه ده، یوه ټیکنیکل کمیټه ده. ټولې هغه غټې پرېکړې به اجرایي کمیټې ته هم وړاندې کیږي او ټیکنیکل کوم ایشو چې راځي یا کوم مسایل چې راځي هغه به ټیکنیکل کمیټې ته سپارل کیږي. یعنې نه غواړو چې دا اداره یې انحصار کړو. زه د ځان سره په یو لیپټاپ کې وساتم د کرکټ د بهبود دپاره، د افغانستان د ملي لوبډلې د کیمپونو، د لوبو نور څه پرمختګونه چې کیږي هغه به د کرکټ بورډ د اجرایه کمیټي او د ټیکنیکل کمیټي سره دا ټول شریکیږي په ګډه به یو تصمیم نیسو. نو بیا کولای شو دغه کاروان ته ډیر په جدي توګه باندې صورت ورکړو او بالاخره دغه کښتۍ د کامیابۍ ساحل ته پرې باسو.
یوه نیوکه هغه د اداري پړسوب په برخه کې د له دې وړاندې په اداره کې ځینې اضافي بستونه اضافي چوکۍ ایجاد شوي وو، اضافي مامورین ګمارل شوي وو، په دې برخه کې موږ اقدامات کړي دي.
ما تاسو ته په شروع کې وویل چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او اداره هم تقریبا اتیا پنځه اتیا فیصده یو تخنیکي اداره ده. اوس الحمدلله زموږ پر هغه ټولو مسؤلیتونو باندې تخنیکي کسان راغلي، تخنیکي په دې مانا چې د کرکټ په ټولو قوانینو باندې پوه دي او ورسره په خپل اداري سیستم هم پوهېږي. هغه د کورنۍ کرکټ مسؤول دی، هم زموږ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي حاجي صاحب احمد شاه دی، همداسې د سلیکشن کمیټې کې بچا حسین او ورسره دولت خان احمدزی، کرکټ اپریشن کې حاجي صاحب ولی امین دی، همداسې زموږ اجرایه اوس نوې سرفراز رشید اسدالله خان دی. هغه څوک دی د افغانستان لپاره لومړی انټرنیشنل یا بارنی لوب کې لومړی سیالي یا په لومړی سیالي کې لومړی منډه د افغانستان په ګټه جوړه کړې ده. د کرکټ یو پرو بیک گراوند لري، نور د آی سی سی او ای سی سره هم په یو ښه اړیکه کې دی، یو ښه کمیونیکیشن لري دا اوسه. او لاندې اداري لیول کې واقعا هم په اداره کې د حد نه زیات کسان ګمارل شوي وو، نو ډېر کسان چې ورته ضرورت نه وو هغه فارغ شوي دي، کلیلي دي. نو زموږ ټول فوکس په دې باندې چې دا د اداري هغه تخنیکي برخې واقعا هم دومره غني کړو چې نه موږ د نورو نړیوالو سره شاته پاتې شو، او د افغانستان نمایندګي هم باید په یو تخنیکي لیول باندې په هغه نړیوالو میدانونو کې وکړو. هغه په هغه صورت کې دلی چې واقعا هغه مسؤلیتونه د تخنیکي او د وړتیا په اساس ودې ته ورکول شي.
کرکټ بورډ یو له هغو ادارو دی چې دلته پیسې راځي، امکانات راځي، خلکو ته پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دغه پیسې چې دغه ملي ادارې ته راځي دا څنګه په لګښت رسیږي، څوک پکې فساد کوي نه کوي، د فساد سره د مبارزې د مالي فساد د مخنیوي په برخه کې تاسې څومره ګامونه اخیستي، څومره ژمن یاست چې د یوې روپۍ حساب خلکو ته ورکوي؟
یو که چېرته موږ تاسې وګورو د کرکټ بورډ دغه ملي اداره واقعا هم دا یو خپلواکه خود مختاره اداره ده، دا هیڅ دولتي ارګان ته جواب دی نه ده. د افغانستان ولسمشر چې د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست یا ده یا چیف پیټرن دی، موږ مستقیم هغه ته راپورټ کوو. او زموږ ټوله اکثره کړه وړه د کرکټ د بینالمللي شورا او د آسیایي شورا سره، هلته یو ډېر شفاف او یو سټنډرډ په خپلو پښو ولاړې ادارې دي، هلته هېڅ د فساد او د غفلت گنجایش نشته. نو په دې اساس باندې ما تقریبا 2019 کال زما 19 کاله پوره کېږي د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې کار کوم، په مختلفو مسؤلیتونو کې چې اوس دغه ادارې هغه ستر مسؤلیت زموږ په اوږو پروت دی. حقي اولیت مې مدیت ورکړی دی چې د فساد یا کرپشن هېڅ گنجایش نشته، چې زما بیک ګراوند ټول ملت ته معلوم دی. د اتلس نومس کال کې ما د نومس افغانو په سات هم نه وکړي هدا ولسمشر خبره کې څوک څه ثبوت او شواهد لري د اګاز د میدان نو بل هیڅ اته به اجازه و په ساتګر یا د په سات خلک هغه زما سرکار نشي کولای او نه دلته ځایلی.
په کابل کې به د یو نړیوال معیاري لوبغالي د بنسټ ډبره بل اخره کله یې خودل کیږي، ځکه ستاسو نو وړاندې ډیرو مسولینو خلکو سره ژمنه وکړي خو لا تر اوسه هم په کابل کې د یو نړیوال معیاري سټنډرډ لوبغاړي د بنسټ ډبره نه دی خودر شوی، تاسو به وتوانیږي چې دغه ژمنه عملي کړئ؟
نو مال که دا ټولې ژمنې عملي کړو ملت په مرسته کوم میډال راکړي، او دغه یو میډال نو بس دی چې د دوی خوشحالي او زموږ ستړیا دا کفایت کوي. الحمدلله تیره ورځ د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس، زموږ رئیس د دفتر او زموږ عملیاتي رئیس د کابل ښاروال د ښاغلي سرپرست سره ناسته درلودل. په هغه وخت کې چې په پلازمینې کابل کې په کلای زمان خان کې د افغانستان د کرکټ بورډ د پیشنهاد په اساس د ولسمشر په تایید باندې کوم مځکه موږ ته په اختیار کې راکول شوې وه، په هغه وخت کې ښاغلی سرفراز د ولسمشر ځانګړی سلاکار وو، سره د دې چې سلاکار دی او د کابل ښاروال هم تعین شوی. نو تېر ورځ په ملاقات کې ښاروال ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به موږ هغه مځکه تاسې ته تسلیم کړو او تاسې به د پرانیستونکي تیږه کښېږدئ یا شروع د کار په یو. نو دا یو ښه خوش خبری ده د ټولو وادوال لپاره چې ډیر ژر به د کلی زمانه په سیمه کې د افغانستان د کرکټ لپاره یو بیل ملي کرکټ سټډیم جوړیږي، ګراوند نه سټډیم به جوړیږي، او د ډیر هدف پرې مو هغه امکانات هم ورته برابر کړي. په دوم قدم کې چې موږ سخت ضرورت ورته لرو واقعا هم د کرکټ کور ته وي یا ننګرهار. په ننګرهار کې د بیسودو ګراوند د ډیره وخته خلکو هم دا انتقاد کوه چې دوه ورده افتتام شو او هېڅ تغیر ونه کړي، درک یې معلوم نه شو. نو د هغې دپاره هم ځانګړې بودجه ځانګړې شوې ده او حکم ورکړی دی. انشاءالله په یوه دوې اونۍ کې به د هغې افتتاح هم کېږي او عملي کار به شروع کېږي.
نړیوال جام را روان دی، په لوبډلې باندې څومره جدي کار روان دی؟ سو دغه لوبډله خپلو هغو سیالانو ته ماتې ورکړي چې افغانان ورته انتظار دي، ولس ورته په تمه ده چې موږ پاکستان ته ماتې ورکړو، موږ بنګلادیش او سریلانکا او انګلینډ او نیوزیلینډ ته ماتې ورکړو.
کرکټ خو واقعا هم چې ته د لوبې ډګر ته د خپل ورور په وړاندې هم ځې جدي لوبه به کوې. د کرکټ په ډګر کې زموږ ټوس لوبډلې هغه لوبډلې دي چې واقعا په هغو باندې حساب کېږي. خو زموږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واقعا چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کېږو باید خپل وړتیا وښیو. نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واقعا هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته ځای ورکول چې هغه واقعا هم مستحق وي، د هر لحاظه پرفیکټ لوبغاړي وي. نو انشاءالله دغه زموږ خبرې یا موږ چې کومه دعوه کوو دا به هلته په حقیقت بدلېږي چې موږ واقع یو په خپلو پښو ولاړه یو پیاوړې لوبډله انتخاب کړو او د نړیوال نړیوال جام په لور روان شو.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینځه.